محترم اردوونکو په مخړې اقتصادي خبرونه ته د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د ګازو د کمښت څخه د مخنیوي په هدف له ترکمنستان نه لس زره ټنه ګاز وارد کړی دی. د دغه وزارت د نفتو او ګازو د برخې مشر فرید الله شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې دا ګاز د دولتي غرفو لارې په ټیټه بایه به په خلکو وپلوري. شغلی شیرزی زیاته کړه سږ کال جمعی به د کابل اوسیدونکو د اوبلن ګاز له پلوه هیڅ ستونزه ونه لري. د نوموړي په وینا د ولسمشر غنی د حکم پر اساس به سږ کال سل زره ټنه اوبلن ګاز له ترکمنستان وارد او د دولتي غرفو له لارې به وویشي. د شغلی شیرزی په خبره اوس مهال په کابل ښار کې د ګازو د ویش په دولتي غرفې فعال دي چې یو کیلو اوبلن ګاز په 1500 افغانۍ پلوري. د کندز ولایت د کرنی ریاست مسؤل وایي چې په وزګوري اصلاح شوي تخمونه وویشل. د دې ولایت د کرنی ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فخیري ازادي راډیو ته وویل چې د 1 میلیون افغانیو په لګښت 1590 ټن اصلاح شوي تخمونه په زرګونو بزګرو وویشل شول. د عبدالبصیر په وینا تیر کال هم د کرنی ریاست لخوا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه وویشل شول چې له امله یې سږ کال د غنمو حاصلات زیات شوي وو. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اتزاخي موادو بي د پاکستاني اوړو یو منی بوجي 1350 افغانۍ، یو درې نیم منی بوجي ورجه 2200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 900 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1500 افغانۍ، یو لیتر پېټرول 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل بیا 450 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني او ونوي پوله، یو یورو 1 افغاني او نوي پوله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني او ناتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پوله، زر ایران تومان 14 افغاني او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1550 افغاني.
د فراولایت په پښترود ولسوالۍ کې 213 شپه په مرموز ډول وجل سوي. چرواکي وایي ګومان کیږي دغه کار به د دولت وسلوالو مخالفانو کړی وي. نور حال د احمد شاه فطرت پر پټ کې.
دا 213 په د فراولایت په پښترود ولسوالۍ د نهاخ کلی په مربوطات د څلور نامعلوم کسان لخوا په ډزو سره وجل شوی دی. د فراولایت د پښترود ولسوالۍ ولسوال غوثالدین وایي چې په دغه کور کې یو ماشوم او دغه دوه شزي وی چې نیمه شپه څلور تنه وسوال راغلی او دوه شزي چې یوې دیش کلنه او بل شپارش کلنه و وجل دي. د ولسوال په خبره دغه شزي دغه فامیل اروند چې د یو کال رئیس د هرات ولایت د شندام ولسوالۍ څخه دلته راغلی دی. ولسوال وایي کڅه هم نش ګمان کې دا کار د دولت و سوال مخالفانو کړی وي، خو د پیښې اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی او د دې څېړنې په دې اکله روانه دي. دا دوهم ځل دی چې په فراه ولایت کې څو تنه ښځې وژل کیږي، خو علت یې د چارواکو لخوا نه دی ویل شوی. له دې مخکې څلور تنه ښځې هم په فراه ولایت کې په مرموز ډول وژل شوې وي، خو د وژلو علت یې تر اوسه هم لا څرګند نه دی.
په خوست کې د کوچیانو ځینې مشران وایي چې د زده کړې، روغتیا او د تشاکو اوبو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل په خپل رپورټ کې د دوی ستونزې راخیستي.
د خوست ولایت په ګڼو سیمو په ځانګړي ډول د پولي په اوږدو کې کوچیان په کېږدیو او یو شمېر خامو کوټو کې استوګنه لري. ډېری کوچیان تر اوسه د تعلیم، څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د کوچیانو مشران وایي چې افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې مرستندوی ادارو د نوموړو قومونو د ټولنې ژوندانه د خواري او د دوی د نوي نسل د روزنې لپاره د مناسبو شرایطو په برابرولو کې پوره مرسته نه ده کړې. قومي مشر ګلمرجان فاروقزوی وایي که چېرې د کوچي قومونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم لپاره وړ شرایط برابر شي، نو د دوی په سیمو کې یو شمېر شته ستونزې په خپله له منځه ځي.
مکتب د کلینیک او د افغانستان د جوړولو لپاره څو کولی شو په افغانستان کې امنیت څوله راشي. هغه یوازینۍ هیله او غوښتنه موږ دغه وه چې دا ټولې ناخوالې، مشکل چې دي، دا ټولې حل کیږي په تعلیم کې. موږ توجه وکړو تعلیم ته.
د نیازي کوچیو مشر حاجي بهرام نیازی وایي چې حکومت د ځایي خلکو په شان کوچیانو ته پام نه کوي. نوموړی په ځانګړي ډول د ښوونځیو یادونه کوي او زیاتوي چې دوی تیار دي د سیمې او تاسیساتو په ساتنه کې د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
هغه چې کوچان نه دي نازولي کونځي مې ما دوه کوم ځای کې دوه خیمې درولي چې هغه دې تعلیم سمیا سویا دې موږ ټیټه ځای کوچانو دې دولت سره موږ په بوت عسکري موږ په سرحدو کې پراته یو موږ کومې دې تنخوا نه لرو.
بل خو د کوچانو د چارو مشر حبیب الله وایي چې په دې ورستۍ کې د کوچانو لپاره یو شمېر برنامه په پام کې نیول شوې دي.
موږ اول نه دی یو د رشکې شورا جوړ کړ چې هغه شورا کې د هر کوم نمائنده کړي د شورا په دې خاطر جوړ د کوچان او دولت ترمن اړیکې ټینګې وي.
د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر مشر مبارز محمد صدران په خپلو خبرو کې د کوچي قومونو یو شمېر ستونزې او اړتیاوې پر ځای بولي، خو وایي چې کوچیان تل د ځای ادارې په پام کې دي او په پرله پسې ډول د کوچیانو د تعلیم، روغتیا او نورو ټولنیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د یادونې وړ ده د خوست کوچي قومونه داسې مهال د یو شمېر ټولنیزو اړتیاوو، پوهنې او روغتیا په برخو کې حکومت څخه د پاملرنې غوښتنه کوي چې په ځینو ولایتونو کې د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ د دښتو، څړځایونو او غرونو پر سر دعوی او لانجې موجودې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي د شورا پوځي اډې ته د وسلولو طالبانو نه نوتل د ملي اردو د رهبری او کشفي ادارو کمزوري شي. دوی له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې قلو اردو پر رهبری کې ژر تر ژره تغییر راولي. د شورا پر نظامی اډه د تیر اونۍ پیل سوې جګړه تر څلور ورځو پورې روانه وه. تفصیل د الیاس دایی پر بوت کې.
د هلمند ولایتي شورا غړي او مسولین وای په شورا کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو رهبری کمزور ده او سره لدی چې پر کمباشن د حمله څخه لوړاندې خبر ول بیا هم ونتوندل چې دغه مخاوني سي. د هلمند ولایتي شورا مشر حج کریم اتلوی دوی خبر دي چې په کل اردو کې د تشکیل مخې پر سرتیر نسته او د دوی رهبری نه غواړي په هلمند کې امنیت راسي.
د ملي اردو ځواکونه په مجموع کې یو قراردادي ډول لري، مسولیت نه احساسوي، مکلفیت نسته او هیڅ نوې احساس په دې خلکو کې د دې وطن نسته چې دوی دې ته پاملرنه کوي تر څو د خپل ولس امنیت خوندي کړي. فقط یو قراردادي ډول لري، شپې ورځې سبا کې چې خپل ماشونه واخلي.
په دې نظامی اډه کې د ترسره شوي برید له امله دا اوږدو تلپاتو او جنونو په اړه دقیق معلومات نسته. د کل اردو چارواکو د تیرو څلور ورځو راهیسې د روانې نښتې په اړه یوازې د خپلې ګټې خبرونه تایید کړي دي. د ملي اردو 215 میوند کل اردو مرستیال جنرال غلام فاروق پروانی رسنیو ته ویلي دي چې په دې برید کې شپږویشت وسلوال چې شلې د مخامخ جنګ پر مهال وژل شوي او شپږ نور یې د ځانمرګو واسکټونو په واسطه ځان ته چاودنه ورکړې ده، له منځه تللې دي. پروانی وایي د ملي اردو یوازې 15 سرتیري وژل شوي او ونور ټپیان دي. د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان وایي په هلمند کې د تیرو شپږو میاشتو روانو جنګونو کې خلکو او د ولایتي شورا مسؤلینو ته ثابته شوې ده چې په دې ولایت کې د ملي اردو موجوده رهبري کمزورې او بې کفایته ده او د هغوی د لیر کېدو تر څنګ عدلي او قضایي ادارو ته د معرفي کېدو غوښتنه کوي.
هلمند د خلکو یا کوم کسانو چې موږ یې نمایندګي کوو د هغوی به دا غوښتنه چې دا کسان باید عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شي، پوښتنه ځینې وشي، تحقیق ځینې وشي چې څه ډول داخل شول، د کومې فاسخه راله، ولې بیا دونه ورځې جنګ وکړي.
اردو لیډرشپ یو کمزور لیډرشپ دی او یو شرح بری نه لري. د دوی کندکونه دی واګانی چې په کوم ولسوالیو کې دي که پرونه موږ د سنگین الګ ته نظر ورواچو، زموږ د وزارت دفاع او د مرکزی ادارې ته غوښتنه دا ده چې د هلمند کل اردو په تشکیل باندې تدید نظر وکړي.
د تیرونی د پنځشنبه په شپه تر توبه جوړسته وډل وسلوال د ختیز لور د شورا د نظامی اډې د کمباشن برخه ته چې په تیرو دیارلس کلونو کې د برتانوي سرتیر د نظامی کمانډي قرارګاوه ننوتل او د غزای د ملي اردو پر هغه سرتیر برید وکړ چې د همدی اډې د امنیت لپاره روزل سیول. د کل اردو مسولونو یو می شوران دي د دې مرکز د سپارل کې دوه په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل دوی کولای شي چې د برتانوي سرتیر تر وټولو ورسته د دې نظامی اډې ته تاسو او امنیت ساتنه وکړي. خدای چې دومره شمیر کې وسلوال د دومره وسلو او مهمات سره چړول د شوراب نظامی اډې ته ننوتل او څلور ورځې د ملي اردو د سرتیرو په وړاندې جنگ وکړه. غو پښتنې دي چې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو مسؤلین د ازادي راډیو د ډیرو کوششونو سره سره یې ځواب ویلو ته حاضر نسول. طالبانو په دې جنگ کې د شوراب نظامی اډې ته د ننوتل وسلوالو غشمیره رد کړې ده چې د کل اردو د مسؤلینو لخوا ورکول سیوه. کریسوپ احمدی ویلي په دې نشته کې ګڼ شمېر تاسیسات ورچول دي، د تیلو زیاتې ذخیرې سوځلې دي او د ملي اردو یو ډیر شمیر سرتیری وژلی دي. خو دولتي مسولین په خاص ډول د کل اردو چارواکي د طالبانو د ویان دغه خبره نه مني.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست د ځوان فکر خبرونه ته. دا ځل بیا هم خبرونه بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې مو کوربه مجیب حبیب زیمه را سره قدرمن میلمانه دي چې په دی به غږیږو چې څرنګه ځوانان کولی شي نور وهڅوي تر څو د ملي ځواکونو له صفوف سره یو ځای شي او د هیواد د امنیت د ټینګښت په برخه کې معاصر کارونه ترسره کړي. په پیل کې به زه خپلې خپرونې میلمانه تاسو ته در معرفي کړم. هر یو ښاغلی شاه محمد ایوبي، نصیر احمد قادری او همدارنګه نعمت الله تیموری. دوستانو ښه راغلاست. په سر کې به له ښاغلي تیموری څخه وپوښتم، یعنی په ټوله کې که تاسو د ملي ځواکونو په اکړه خبرې وکړئ، یعنی څومره مثبت دی دوی تلری او څنګه د یو ځوان په صفت خپل کولای شي نور وهڅوي تر څو د ملي ځواکونو له صفوفو سره یو ځای شي او د هیواد د امنیت ټینګښت په برخه کې دوی هم دغه خپل وجیبه یا مسؤلیت چې لري ترسره کړي.
مننه. لکه څنګه چې خپله دي هم یادونه وکړه، څنګه ځوانان کولای شي چې د ملي اردو یا د ملي پولیسو په صفوف کې یا د ملي امنیت په صفوف کې دوی یو ځای سي او هیواد وطن ته خدمت وکړي، خلکو ته خدمت وکړي. زه به یو شی وایم، یو ځای کېده ساده خبر ده، خو د وطن سره مینه ډیره ضرور ده. باید فکر وکړو چې څومره دا ځوانان هڅول سوي دي، دوی څومره د هیواد سره مینه لري، د خلکو سره مینه لري، دوی څومره کولای سي چې پرش تینه توګه خپل د ملک سره مینه پیدا کړي، شوه خدمت ورته څو مینه نه خدمت نسی کولای. او زه داس فکر کوم تر هغه چې موږ دغه احساس ځوانان ته نه ورکړي چې دوی په ورشتینه توګه د وطن سره مینه پیدا نه کړي، زه فکر نه کوم چې دغه ځوانان کوم اردو تزي که پولیس تزي دوی په سمه توګه هغه کوم مفکوره یا د عقیدې د لحاظ شوه دوی جګړه کوي، د عقیدې د لحاظ شوه دوی یا د مفکورې د لحاظ شوه دوی میدان تزي د وطن د خدمت لپاره، د خلکو د خدمت لپاره، د ناموس د خدمت لپاره چې دوی کوم کارونه کوي، ترڅو دوی ته اساسي مفکوره نه ورکړل شوی. زه فکر نه کوم چې دا د مثبت تاثیر ولري. د مثبت تاثیر ترڅنګ ویلی سو چې دا د دفاع د وزارت کار دی چې ودغه ته جدي پاملرنه وکړي.
خو نه، ما تاسو د دفاع وزارت یادونه وکړه یا اشاره درلودله، څنګه یعنی عامو کسانو ته غوي عامه پوهاوی ورکړي د دفاع وزارت مسؤلیت دی که د کوم نور بنسټ باید دولت رامنځته کړي تر څو هغه عامه پوهاوی وکړي او وکول شي له دې طریقه نور ځوانان وهڅوي تر څو له صفوف سره د ملي ځواکونو سرتیري چې له دوی سره یو ځای شي او په ټوله کې د امنیت په برخه کې د فعالیت ولري په هیواد کې.
زه به شی درته وایم چې ملي دفاع وزارت یو ریاست په نامه د کمیسیون عقیدتي په نامه لري چې د دې دنده یوازې دا ده چې تبلیغ او رسونه د ملي اردو د ځواکونو، د دې ترڅنګ ولس هم خپل مسؤلیت لري.
ما اساسي اشاره ولس ته ده، یعنی ملي اردو ته چې تا اشاره دلو دغه خو دې نظام ته ورغلي دي او هلته باید عقیدتي یا نظامی مسائل چې دوی ته باید ورزده کړل شي په کومنټه کې چې ورته تعین شوی ده.
بالکل.
ولست
څنګه موږ دغه په هواي وایو؟ هدف مو زده چې هغه خو د عقیدتي بخش دی چې ریاست په خپل وزارت دفاع لري چې عقیدتي، ولی ولست بسره ولست هغه وخت کولای شي چې ولست عقیده ورکړل سي، ولست په دې باندې باور وکړي چې موږ جنگ یعنی مشروع جنگ دی، موږ جګړه مشروع